پېښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړی کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې درورو خبرونه له شاهین بنیری اورو.
د دې وخت مهم خبرونه د خیبر پختونخوا په چارسده کې په بادشاہ خان پوهنتون د وسلوالو په ډزو کې د پوهنتون د یو استاد په ګډون یو شمېر کسان مړه او ژوبل شوي دي. وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي سعودي او ایران د دواړو هیوادونو ترمنځ د شخړې د هواري په لړ کې د پاکستان هڅې ستایلې دي. او ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي دي چې د اسلامي دولت څخه دریځي ډلې په عراق کې د ښځو او ماشومانو په ګډون فوشا 3500 کسان غلامان کړي دي. دا خبرونه تفصیل د خیبر پختونخوا په چرسده کې په بادشاہ خان پوهنتون د وسلوالو په ډزو کې د پوهنتون د استاد په ګډون یو شمېر کسان مړه او ژوبل شوي دي. د پوهنتون استادان او زده کوونکي وایي وسلوالو نن سهار په پوهنتون ډزې کړې دي چې په نتیجه کې د پوهنتون 2 ساعتونکي په هغه وخت ټپي شوي وو. د پوهنتون یو بل چارواکي مشالې ډوته ویل دي چې په ډزو کې د کیمستری د څانګې پروفیسر حامد وجل شوی دی. په پوهنتون کې اوس هم د ډزو آوازونه اورېدې شي. سو شېبه وړاندې د پوهنتون وایس چانسلر فضل رحیم مروت مشال ریډیو ته د پیښې په اړه داسې ویلو.
خیر سره زکه هم چې زه لا نشته تر نشته زه مخ سره 3 کیلومتره باندې ده کني نو سپی سره ذات آنه کې ولاړې ما سه حالت دا دي چې حالت خو سر مې پولیس را سيزلې دی تا کنه سټوډنټان سټوډنټان ټیک ټی سټوډنټان او ټیچرانو ته خوشاله هغه نه رسېدلې خو لکه اوس دا پته نه لګي لکه هلته دومره لزیات لړې دي کنه چې شې ویژن کلیر نه اوسې لب ویژن نه ښکې کیږي لکه مطلب کلیر کیږي اما ته خو لار کې اطلاع وشو څه څه کې دلته تا نه کې زور نه پوښوم کنه سټوډنټان خو تقریبا 3000 پورې سټوډنټان دي او هغه دي 600 پورې ملزمین دي.
اني شهیدین وایي چې د ډزو لړۍ اوس هم روانه ده او امنیتي سرتیري سیمې ته ورسېدلې دي. په جمرود کې په پرونی ځان مرګي برید کې د وجل شو کسانو جنازې تیر مخام په خپل کلو کې وشو. د دوی جسدونه خاورو ته سپارل شو. په وجل شو کسانو کې د خاصدار ځواک لاین افسر نواب شاه، خبریال محبوب افریده او د باړې ملک دین خیلو د یوې کورنۍ درې غړي شامل دي. په برید کې ټپي شوي د لیویز ځواک ظهیر احمد مشال ریډیو ته د پیښې په اړه صداسې وویل.
دا ٹریفک اسکواڈ اٹینڈنس مونږه خلو سهار وختي هغه سلسله کې زبار وروتم کارخانه مارکیټ ته نو بس هغه کې بیا یک دم دا واقعیا را پیښ شو. زما خپل کې غټ فرق راغله هغه ماته شوی دا هغه پلیستر شو او لاس مې هم بس هر طرف ته ویرانی و او ها هوا چغه و بد حال و جی بیا په موقع باندې داسې خلکم پرشرایز وو داسې کوئک ریسپانس هم نو مطلب ریسک کوئک نو چې څوک مخې لارتلای نشو.
د چارواکو په وینا په دې ترهګر برید کې یو لسنه وجل شوی او شل ټپیان شوی دي. درو بلابل وستوارو ډلو د برید پړه منلې ده. وزیر اعظم نواز شریف ویل دي سعودي او ایران د دوړو هیوادونو ترمنځ د شخړې د هواري په لړ کې د پاکستان هڅې ستایلې دي. ویلې سرګند کړي چې تیر زربه د تهران او ریاض ترمنځ اړیکه بیا خشي. وزیر اعظم نواز شریف چې د ایران او سعودي ترمنځ درامسته شوی کړکېچ د هواري لپاره تر سعودي ورستو ایران ته تللې. 13 ورځ په تهران کې د ایران د ولسمشر حسن روحانی سره تر لیدنې وروسته رسنیو سره په خبرو کې وویل.
یہ بڑا ایک مقدس مشن ہے.
دا یو ډیر مقدس مشن دی او زما په خیال پاکستان ته پکار دی چې دوه اسلامي هیوادونو ترمنځ د معاملاتو د حل کولو په لړ کې دا ډول ډول تر سره کړي او مخلص حل ځلې وکړي چې موږ لګیا یو تر سره کوي. سعودي عرب زموږ د موقف او کوشش تعریف کړي او همدارس تهران زموږ هڅې ستایلې دي. نو ما په دوه هیوادونو کې زموږ د وختنې په اړه مثبت جواب موندلې دی. دا یو داسې وخت دی چې موږ د یو ستر دښمن سره جګړه کوو چې هغه تر هغه یو سخت دریځ دی او موږ به دې جګړه کې هله کامیابی کوو چې موږ ټول یو موټی او متحد شو.
د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې وروسته لاغي خراب شوې چې سعودي په هیواد کې یو شیعه مذهبي مشر په د جنوري په 2 منیټه اعدام ک. په پیښور کې د مدني ټولنو غړو د وډکواري د ودونو په اړه د اسلامي نظرتي کونسل د مشر په وروستیو سرګندونو نیوکې کړې دي. د پښتونخوا سیول سوسایټیز نتورک په نوم د مدني ټولنو د اتحادیې مشر قبر نسیم 13 ورځ په پیښور پرېس کلب کې یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت ویلي چې د کم عمرۍ د ودونو ختمولو په لړ کې نوې ستونزه اسلامي نظرتي کونسل راپورته کړې ده. سند او پنجاب صوبو کې د واده لپاره د عمر د حد ټاکلو قانوني مسودې منظور شوې دي خو په خیبر پښتونخوا اسمبلۍ کې سیاسي او مذهبي ګوندونه لا په دې لړ کې په یو قانون منظور ندی. اسلام آباد بعد پرورې پشپګم نیټه افغانستان کې د سولې پاړه د سلورو هیوادونو د سفیرانو ترمنځ د خبرو د دریم دور کوربوي. د د افغانستان او پاکستان په ګډون د چین او امریکا غ چارواکي چې د سولې په اړه د خبرو لپاره په یو نقشه کار کوي وایي چې دوی به د فروری د میاشتې په شپږمه نیټه په اسلام آباد کې راغونډیږي. د دغه څلورو هیوادونو د سفیرانو ترمنځ د غونډې اعلان د جنوري په 13مه نیټه په کابل کې د خبرو نه وروسته شوی و. دا خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه اورئ. ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي دي چې د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې په عراق کې د ښځو او ماشومانو په ګډون خوشا 3500 کسان غلامان کړي دي. دا راپور چې پرون خپور شو وایي سخت دریځې ډلې داسې کارونه کړي چې کیدی شي د جنګي جرمونو د انسانیت پر ضد د جرمونو او ټول وژنې برابر وګرځي. د بشري حقونو په اړه د ایران او عراق لپاره د ملګرو ملتونو د مرستیال مشن د های کمشنر لخوا خپور شوی دی راپور کې ویل شوي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د جنسي غلامۍ په شکل کې په ښځو او ماشومانو تشدد ته دوام ورکړی. او د امریکا حکومتي سرچینې وایي غدرې امریکایي وګړي چې 13 اونۍ په بغداد کې له درکه شوي وو په عراق کې د یوې ایران پلوه شیعه ډلې لخوا تښتول شوي دي. رایټرز خبري ایجنسی لیکي دغه معلومات د عراق او امریکا د دوه استخباراتي تحقیقاتو پر اساس ورکړل شوی دي. له 2011 کال راهیسې چې د امریکا پوځي ځواکونه له عراق وتلي دا ړومبې ځل دی چې په عراق کې امریکایان تښتول کیږي. د امریکا د بارنو چارو وزارت ویان جان کیربی پرون ویلي چې له عراقي چارواکو سره په ګډه دغه دریو تنو پاړه د معلوماتو موندلو لپاره کار کوي. دغه د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه اوس د موسم او کرنسی حال اسلام آباد احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 106 روپۍ 80 پیسې اخستل کیږي او 104 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 104 روپۍ 40 پیسې او 104 روپۍ 80 پیسې. یو پاوند 105 روپۍ 40 پیسې او 102.5 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 95 پیسې او 9 روپۍ 15 پیسې. یو سعودي ریال 23 روپۍ 13 پیسې او 23 روپۍ 45 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 60 پیسې او 1 روپۍ 25 پیسې او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 208 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورس بعد پیښور او بنو په یو نیم ځای کې وریځي خوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 4 او زیات نه زیات 13، په بنو کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 13، او په کوټه کې به کم نه کم منفی 3 او زیات نه زیات 10 ډیګري سینټی گریډ وي.
د مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري د خیبر پختونخوا د چاسدې په سر ډیرو سم کې نن سهار وسلوالو پر بچا خان په هنتون برید وکړل او داسې رپورټونه دي چې په سیمه کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نخته لا هم روانه ده. دغه برید یو عیني شاهد مشال ریډیو ته وویل هم د چاسدې په بچا خان په هنتون کې نن د عدم تشدد فلسفه د لارښود بچا خان د تلین په مناسبت یو غونډه جوړه شوې وه. د سیاسي او تعلیمي چارو یو شنون کې وايي پښتانه باید د غوی پر خوره د لګیدلی اور پښتانه د پاکستان له ریاست وکړي.
پښتونخوا ولس پکار ده چې د ریاست سره صفه سوتره خبرو کې چې دا د متر کمې او دا هم پښتونخوا کې روانې.
د پاکستان د پارلمان یو شمېر غړي بیا پر حکومت نیوکه کوي چې د ترهګرۍ ضد قومي اکشن پلان په سمه توګه نه عملي کوي. د دفاعي چارو یو پوه هم وایي چې حکومت هر څه پوسټ پریخي دي.
هغه وړه کډونه هم لکه دې نه دی اغېستې او
جنرال چانسلر کټ کړه چې
پوسټ څه کوي نو بس دا کافي دي.
یو شمېر نور رپورټونه هم اوري اوریدونکو هله دا لمشال رادیو سره اوسه. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې موریدل چې په د 400 په سرډیرو سیمه کې د بچا خان په هنتون چې دغلته یو کیمپس لري پر هغه وسلوالو نن سهار برید وکړل او دغلته وایي چې لا اوس هم امنیتي ځواکونه پولیس او پوځ ورغلي دي د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي. دغه پیښه دغه برید یو عیني شاهد حیات روغانی چې د یو لیکوال دی او دغلته نن ټاکل شو چې د بچا خان د تلین په مناسبت یو غونډه جوړ شي. د دغل تکیو دغه یونیورسيټي ته ورغله نو د خپل سترګو لیدل حال مشال رادیو سره شریک کړي.
سکیورټي څومره سټوډنټان وایي تاسو په خیال کې؟ ښه جی شپږ اووه سو پورې. او دا د جینکو هوسټل دی که د هلکانو دی؟ حیات صاحب دا وسلوال چې کوم دي دا په دې تاسو هوسټل ته ورننوتی دي که نه د یونیورسټي نورو برخو ته هم ورغلي دي؟ اوس تاسو د ډزو اوازونه اورئ دغه ځای کې که نه؟ د مکې مور سره روانې دي. نو دا څه نوعیت والا دمکې دي؟ آیا دا د کرکر ټایپ دي که نه د هینډ ګرنیډ ټایپ دي خلک ولي که نه ځانمرګي چاودنې؟ تاسو ته څه شی داسې په نظر باندې راځي؟ او دا فایرنګ چې کوم روان دی حیات صاحب، نو دا د پولیسو او د خلکو ترمنځ روان دی که نه صرف د خلک فایرنګ کوي؟ یعنی د پولیس او د آرمی دستو څه پوزیشن دی؟ اوس خو مونږ ته اطلاع دي چې د آرمی دستې هم ورسېدي. حیات خان صاحب، تاسو د خپل ځان هم ډیر خیال ساتي، او کدا راته په اخیری کې وایي چې تاسو د مرګ ژوبلې په اړه خو داسې تاسو څه په سترګو لیدلی نه دي یا مساورېدلی خو نه دي چې څومره یا څوک وژل شوي دي یا څوک ژوبل شوي دي؟
اوریدونکو د چارسدې پوهنتون باندې چې کوم وسلوال برید شوی دی د هغې یو عیني شاهد و چې مشال ریډیو ته حال راکوو. مونږ اوریدونکو کوشش کوو چې په سیمه کې خپل خبریال ته لاړ شو، دی هم دغلته موقع ته رسېدلی دی، او خو هغه سره زمونږ ټلیفون لیکه اړیکه نه ټینګیږي، رابطه ورسره نه کیږي. مونږ بیا هم هڅه کوو چې هغه واخلو او نیغ په نیغه د دغه ځای نه ورسره د نوي تازه معلومات لاسته راوړو. د چارسدې د باچا خان پوهنتون پر کیمپس ته نننۍ حملې په اړه مو د باچا خان ټرسټ ایجوکیشن فاونډیشن له مشر او د سیاسي او تعلیمي چارو له شنونکي ډاکټر خادم حسین سره مرکه وکړه. دی وایي دغه بریدونو مقصد د پښتنو د علم مرکزونه ورانول او په عام ولس کې ویره طرحه خپرول دي. خادم حسین دغه راز وایي حکومت باید د هغو مفکورو پر ضد مبارزه وکړي چې سخت دریځي او اروپکی توب زیږوي. له نوموړي سره زمونږ د مرکه ته اورو.
دا یو قسمه علامتی اٹیک په نان وایلنس یا په عدم تشدد، خو دغه اٹیکونه څومره چې مخکې په شا شوي دي داسې به دې پېر هم په شا کېږي. دویمه خبره د ریاست د ذمهواری ده که نه، چې ګیر چاپېره پوسټونه چې پوسټونه دي څنګه داسې وشو چې دهشتګرد راننوتی شو. د درېیمه خبره دا ده که نه چې ریسپانس ورته څنګه وو. دا د سهار 2 بجو نه دا اٹیک شروع دی، حمله شروع ده، او زما خلک چې ګنټې نه زیاته تېره شوه چې پولیس راغی، او د 3 ګنټو نه زیات تېره شوه چې بیا فوج را رسېده. نو کویک ریسپانس یونټ چې څومره خرچ شوی دی هغه چېرته دی؟ د څلورمه خبره دا ده چې پروینشل ګورنمنټ چېرته دی؟
نو ډاکټر صاحب، د سیمې زده کوونکي او دغه راز عام خلک، تاسو څه وایئ چې د ترهګرۍ دغه پیښې به څومره اغېزمن کړي وي، او هغوی ګڼې کولی شي چې د یو ښه راتلونکي لپاره هیلې ولري؟
داسې ده کنه چې د علم په ځای ګزار کول مطلب دا دی چې د ټول وطن کې یره خورول. هغه یره دومره زیات خوره شوه چې زما خلک چې د څومره پوهنتونونه په پښتونخوا کې دي، په 400 خواو شوه چې څومره د پوهنځیونه دي، څومره سکولونه دي، هغه ټول د یره نه بند شو یا بند کړی شو. دویمه خبره ډېر زیات وضاحت سره مخې ته چې راځي، هغه دا دی چې پاکستان ریاست د یو نیم کال نه دا خبره کوي، د جون 2014 نه، چې مونږ به اخیری دهشتګرد پورې به جنگ رواني. د دې مطلب دا دی چې دهشتګرد باندې خو کېدی شي لږ ډېر حمله کوي، خو د دهشتګردۍ سوچ یا دهشتګردۍ باندې حمله نه کوي. یعنی دهشتګردي یا د یری کاروبار هغه شان روان دی، د جنگ اقتصاد هغه شان روان دی. زما خیال دا دی چې پښتونخوا ولس به کار ده چې د ریاست سره صفا صفا او صفا ستر خبرو کی چې دا تبدا به تر کومه وي، او دا هم پښتونخوا کې رواني، او دا پښتونخوا کې صرف ولې رواني؟ دلته څه چل داسې شوی دی چې تاسو مسلسل دلته بارود ده؟
اردوونکو ډاکټر خادم حسین چې د چارسدی پر پوهنتون باچا خان پوهنتون د نننۍ وسلوال برید پاړه خپلې څرګندونې له مشال ریډیو سره شریکولې. اوس اردوونکو د چارسدی نه خو نه خو د پیښور نه را سره خپل یو خبریال ځلان یوسفزی د ټلیفون په لیکه راغلی دی، ګورو چې هغه سره په دغه دغې پیښې په تړاو څه معلومات دي. ځلان تا ته ستړي مشي وایو، څه نوي معلومات دي؟ دغه عملیات ګنې اوس هم روان دي، د مرګ ژوبلې په اړه پکې څه اطلاعات دي؟
ډیره مننه هارون باچا. د مرګ جوبلې په اړه باندې چې کوم تفصیل دی، نو د خیبر پختونخوا د حکومت یو غړی شوکت یوسف زید د پیښې پر ځای باندې زمونږ همکار شبیر جان سره چې خبرې کړي، د هغه د وینا تر مخه په دې برید کې شل کسان وژل شوي دي او 50 نور چې کوم دی نه دا جوبل دي. خو دا لا موږ نشو ویل چې دا لیکن حتمی شمېره ده، کېدی چې دا اوم کېدی چې د شمېره کې نور اضافه شي، ځکه چې کوم د فوج د امریکا اداره د آی اس پی آر دا وی ڈی جی اسیم باجوا چې کوم کیټونه کړی دي، هغه لک سات مخ کې په خپل یو ټوئیټر پاڼه باندې ولیکل چې دوه نور وسلوال چې کوم دی غی د امنیتي ځواکونو په ډزو کې وژل شول، چې ورسره د وجون کې وسلوالو شمېره سلور ته ورسېده. خو هغه دا هم وایي چې لا اوس هم د وسلوالو او د امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه کې دا هغه لا روانه ده. د دې ترڅنګ دا وینو زمونږ د مشال ریډیو یو همکار ته د ټلیفون لاري یو کس چې خپل ځان یې تحریک طالبان پاکستان در ادم خیل دلی ویان معرفي کو، خلیفہ عمر منصور په نوم باندې، هغه د دې پیښې پړه په غاړه اخستې ده. هغه وایي چې مونږ نن سحر سلور وسلوال دغه په هنتون ته کوم نه د برید لپاره ورلېګلې دي. جی ارون باچا،
دغلته ځلان غونډه هم نن کېده د باچا خان د تلین په مناسبت، ځنې داسې عم رپورټونه چې لیکوالان شاعران او ادیبان دغلته ورغلي یا پر لار روانو، نو دغه تا د وژل شو کسانو شمیر مونږ ته وویل، دا کم معلومات لري چې دغه وژل شو کې څوک دي؟ داس د کوونکی دي دغه ملمانه چې دغه غونډه ته ورغلي دی، څخه څه کسان دي، دا څوک دي؟ دا معلومات تاسو لري یا ټپی شوی کسان؟
دغه کې چې کوم نن دغلته یو مشاعره کې دا د امن مشاعری په نوم باندې باچا خان بابا د تلین په مناسبت سره یو مشاعره کېدونکې وه، نو مونږ د هغې یو عیني شاهد چې هلته کې یو شاعر موجود و هغې سره هم مونږ خبرې کړې دي. نو د هغه په وینا باندې دغه مشاعره کې چې کوم ګډونوالو په هغې کې څوک چاته مرګ جوبل نه راوړېدلې، خو بعضې چې کوم ذرایع یا سرچینې کمې خبرې کړي د هغې دا وایي چې یاره په دې وجون کې کسانو کې یو اسسټنټ پروفیسر چې کوم دی نو هم شامل دی، او ځینې پکې د پوهنتون چې خپل کم سکیورټي ګارډز وغه پکې شامل دي. خو لا حتمی په دې اړه باندې موږ نشو ویلی چې په دې کې د امنیتي ځواکونو یا د سکیورټي ګارډز څونه شمیره ده یا استادان یا زده کوونکي په دې کې څوک دي.
او د سیمې عمومي دغلته د 400 شاوخوا سیمو امنیت، او بیا دغلته چې کوم نور کالجونه سکولونه یا پوهنتونونه دي مردان شاوخوا کې، هغه غنې کولاو دي کنه تړل شوی دي، دغه څه صورتحال سره
د سکولونو یا د پوهنتونونو د بندولو پاړه باندې خلا حکومتي چارواکو لخوا یا د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا داسې کوم اعلامیه نه ده جاری شوی چې هغه ویلي چې غنې پوهنتونونه چې کوم نه هغه بند کړی شول، او داسې اطلاعات مونږ ته لا تر اوسه نه ترلاسه شوی چې غنې چرته سکولونه یا پوهنتونونه چې کوم نه هغه بند شوی. خو عام طور هم چې داسې کله پیښې وشي، نو چې کوم د پیښور یا چې کوم نور ښارونه لري د هغې چې کوم داخلي او خارجي لري په هغې باندې سکیورټي چې هغه سخته کړي شي، چې کوم خلک بهر ځي یا د ننه راځي د هغې د چیکینګ یا د تلاشۍ هغه کوم عمل چې هغه سختېږي، دا عمومي او دلته کې هرې پیښې سره دغسې کېږي.
او دغه د 400 او د مردان شاوخوا یا د پیښور روغتونونه هسپتالونه چې دي، هغوی کې کوم بیړنۍ حالت اعلان شوی دی یا دغه
کوم خیبر پختونخوا حکومت ته هغه د 400 او د مردان او د پیښور پاسپټلونو کې ایمرجنسي چې کوم نه هغه نافذ کړی دا، او لا تر اوسه پورې دا شي اسلام مونتنره تر لاسه شوی چې ګنې پیښور ته چې کوم جوبل کسان چې دی هغه وړل شي وي دي. زمونږ یو همکار په هسپتال کې موجود دی، هغه بر دغه تفصیل مونږ ته راکړي. خو د 400 چونکه الته کې د 400 او د مردان هسپتال نه چې دی د پیښې زیات نږدې دي، نو په دغه هسپتالونو کې بیړنۍ حالت چې دی اعلان کړی شوی دی.
شو ډیر مننه دا ځلان یوسفزی اوریدونکو د مشال ریډیو خبريالو د پیښور نه مونږ ته د 400 باچا خان پونتون چې کوم نن وسلوال برید شوی دی او لامل عملیات روان دي، په دغه اړه مونږ سره معلومات شریکول.
دا مشال ریډیو دا.
او اوس هم د خیبر جنسای کې چې کوم پرون یو ځانمرګي برید شو، په دغه اړه یو رپورت د پولیټیکل چارواکي د خیبر جنسای پولیټیکل چارواکي د جمرود د پرونی ځانمرګي برید د وژل شو کسانو دوی وایي چې د وژل شو کسانو مړي د هغوی په خپلو کلو کې پرون ماښام خاورو ته وسپارل شول. په دوی کې د خاصدارو ځواک د یوه لاین افسر نواب شاه او د سیمې د یوه پیژندل شوي خبریال محبوب اپریدي تر څنګ د باړې د ملک دین خیلو د یوې کورنۍ درې غړي شامل وو. چارواکو ویلي چې په دغه پیښه کې یو لس تنه وژل شوي او څه د پاسه شل نور ژوبلي. د ژوبلو هغو درملنه د پېښور په حیات آباد روغتون کې روانه ده. په دې اړه د فرهاد شینواری رپورټ اورو.
د جمرود د خاصدارو ځواک لاین افسر نواب شاه پریدي جنازه په شاکه سیمه کې او د خبریال محبوب پریدي جنازه په برکمبرخیلو باړه کې ترسره شوه چې د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل چارواکو ځایي مشرانو او خبریالانو پکې ګډون وکړ. همدارنګ په دې پیښه کې د باړې د ملک دین خیلو د یوې کورنۍ درې غړي اتویشت کلن شاه فیصل پریدی، د نوموړي کور ودانه او شپږ کلن زوی شازیب هم وژل شوی دی. دغه کورنۍ د باړې نه جمرود وزیر ډنډ ته را رسېدلې وه چې د دغې برید ښکار شوه او د شپږ کلن شازیب یو ډیر زړه بوګنوونکی تصویر په سوشل میډیا خپور شو چې دی پکې په وینو سور په سړک پروت دی او بنیان یې په چرو سوری شوی او په لاس کې یې د لسو روپو یو لوټ هم نیولی دی. خلکو پرې سخت خفګان ښکاره کړی دی او ویل کېږي پلار یو غریب مزدور وو. د جمرود په دې پیښه کې د جوبل کسانو درملنه په پېښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې روانه ده او هلته یو جوبل شوی تن بادشاه ګل مشال ریډیو ته وویل
زه روان وم د کارخانو پټک باندې را شوه، بس ځان ته خبر نه شوم، یو دم ډز شو، دمانکه وشوه او بس ور ولګېدو. یو مې د خپا زخمی ده، یو مې سر لګېدلی. اوس مې ایکسرې وکړې، چارې پکې دي،
بد حال ہو جی خلکم پریشرائز وو، داسې کوئک ریسپانس هم نو، مطلب ریسک کوئک نو چې څوک مخې لار اتلای نشول.
او یو بل جو بل شوی تن کاشف زیات کړه
نکر خانو لار اتلای مل دکار لا او بس دلته د څه کوټ لار ورس د ځکه و زوردار د مکاو نو بس بیا یغ نه باز نه يم پوي شوی. زمو په خیر بس یو دوزه معمولی زخمی ده، عمر نه زخمی شو ډیر، او بس شکر د خدای بس کړی یو.
د خیبر په جمرود وزیر ډنډ سیمه کې د دغه پیخې پړه لشکر اسلام وسله والی ډلې او تحریک طالبان شمالي وزیرستان ډلې په ګډه په خپل غاړه اخیستې وا. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوریدونکو اوس بیا ورځو چار سدې ته. باچا خان پوهنتون چې کوم برید شوی دی نن سهار او دغلته اوس هم لا ویل کېږي چې عملیات روان دي. زمونږ خبریال غلام غوث دغه ساحې ته، دغه ځای ته ورغلی دی. غلام غوث، ستړی مشې، یو که دغه ځای یو تصویر راته راکړي چې امنیتي وضع څنګه ده، د دغه پوهنتون شاګردان چېرته دي، په سهال دي، استادان څه دي، څومره خلک راغلي دي، په دغه سیمه کې څه روان دي دا مهال؟
جی بالکل، دا وخت زه د باچا خان پوهنتون چې کوم په چار سدې کې دی، د نشتی په سړک باندې لګ دی خو نو هلته چې موجود یم او دغه سیمه چې کوم نو امنیتي ځواکونه په خپله ولکه کې دغه ټول پوهنتون اخیستی دی. دغلته کې عملیات چې کوم دي نو اوس هم دغه دي روان دي. اوس هم د دې نه د ایمبولینسو دننه ورتګ او بهر راتګ چې کوم دي نو هغه دغلی دوام لري. او چې کوم د یوې شاهدینو سره ما خبرې اترې وکړې، دغه پوهنتون کې چې دننه کوم دغه دي زده کوونکي دي، د هغې سره خبرې اترې وکړې، د یو زده کوونکي سره ما خبرې اترې وکړې، هغه دا وویل چې سهار مونږ په هاسټل کې دغه ودو چې دغه برید دغه شو شروع شو. بیا د هغه نه ما دا تپوس هم وکړو چې کومو کسانو دغه برید دغه سره ترسره کړی، نو دغه تا په خپل سترګو لیدلی دي. نو هغه مشال لري ته دا وویل چې او شپږ تنه چې کوم دغه برید کوونکي وو هغه ما په خپلو سترګو باندې دغه سړي دي لیدلي دي، پښتو ژبې چې کوم دي نو دغه کوله.
غلام غوس
چې کوم نو هم دغه ځوانانو.
غلام غوس، زمونږ غږ کاوري دا راته وایه مهرباني وکړه چې دغلته داسې هم ویل کېږي چې په دغه پوهنتون کې د دې په هاسټلونو کې دننه ځینې شاګردان ایثار پاتې دي، محاصره دي، داسې خبرونه څنګه دي، تاسو معلومات لرئ؟
بالکل جی، هم لږه شېبه وړاندې راځه چې سر سره خبرې کوم، نو د دې نه مخکې چې دغه کوم زده کوونکو سره ما دغه خبرې اترې وکړې، نو دا به تقریبا یو شل منتا یا پنځلس منتا مخکې دغه کسان چې کم نینو هغه راوستلی شو او د دې کې اوس د ریسکو چې کوم دغه راغلي عملیات دي هغه لا هم دوام لري، خو چې کوم امنیتي چارواکي راغلي دي درته د پوځ چارواکي هم راغلي دي، ایف سي والا هم راغلي دي، پولیس هم راغلي په بنچ کې چې هغې دا وایي چې دن نه دم ګړی چې کم نینو شرطیال چې کم نینو هغه د هغې په قابو کې دی چې کم برید کوونکي دي نو هغوی دا دعوه کوي چې هغه دغه شوي دي دغه ټول دوی وایي چې شپږ د هغې برید کوونکي دي او دوی چې کم نماز جوب دي په اړه باندې د صوبایي اسمبلۍ غړی شوکت چې صوبلۍ لږه صوبه وړاندې راغلی او هغه دن نه هم ورغلی دا ورسره مونږ خبرې اترې وکړلې هغه دا هغه د وړنا تر مخه په دې کې تر شلو پورې چې کم نینو کسان دغه شوي دي ودل شوی دی او د پنځوسو نه زیات دغه دی جوبل چې هغه بیا د چارسدی او د مردان او د پیښور چې کوم دغه دی روغتونونه دي هلته لیږدول شوي دي او په دغه ټولو روغتونونو کې بیړني حالات چې کوم دي هغه ناقص کړی شوي دي او دلته ډېر ګڼ شمېر کې خلک هم راغونډ شوي دي د کلي او په هسپتالونو کې هم ډېر زیات دغه دی رش دی او دلته چې د باچا خان پوهنتون د وایس چانسلر په رحیم مروت په وینا باندې درې زره کسان چې کوم دین واغې دلته بس ترلاسه کوي چې په هغې کښې څلور څلور نیم سوه دغه جنکۍ هم دي دغه شان څلور پنځه سوه چې کوم دینو په کښې کښې د کالج دغه ده عمله ده استادان دي او نوره دغه ده عمله ده نو هغه څوک چې کوم دینو بس را روان دي څوک دي
دغه ټوله عمله غلام غوث دغه د یونیورسټۍ د عمله دغه زده کوونکي دا ټول ګنې تاسو وایئ چې بهر را ایستل شوي د دغه پوهنتون نه که نه لا هم دننه ځینې خلک پاتې
دغه عمله خو باچا صاحب په مجموعي تاسو په ما وویل په دې کښې دا ځینې سیکنډ شپونه وي دغه خو وایس چانسلر صاحب به ټوله دغه وایي شمېره وایي خو دا سهار وختي دغه برید ترسره شوی دی وایس چانسلر فضل رحیم مروت هم په دغه مهال له پوهنتون ته نه و راغلی او هغه دا وویل چې ما ته تلیفون راغی چې مه راځه او دلته چې حالات چې کوم دي نو هغه دغه دي ګړبل دي نو زیاته د سټاف د عملې دلته سهار وخت چې دغه لړه هم وي نو دومره لکه چې دا کم تعداد یادېږي دا تقریبا مسلور زرو پورې ټوله شمېره جوړېږي نو دومره کسان په دغه مهال باندې سهار وختي موجود نه وو خو دا د پوهنتون چې کوم ټوله دغه ده ټول رکاد دي نو هغې زموږ سره دغه کړی دی شریک کړی دی البته د دې پېښې په اړه باندې پوره تفصیلات اوس هم روان دي دا
صحیح شو ډېره مننه ته هم د ځان خیال ساته اورېدونکو تاسو ته دغه پېښې په اړه دم په دم مونږ نوي تازه معلومات درکوو
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
اوس یو رپورټ درته لرو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف چې د ایران او سعودي ترمنځ د راپورته شوي کړکېچ د هواري لپاره تر سعودي وروسته ایران ته تللی ویلي چې د دواړو هیوادونو حکومتونو په دغه لړ کې د پاکستان هڅې ستایلې دي نوموړي هیله څرګنده کړې چې ډېر ژر به د تهران او ریاض اړیکې بېرته ښه شي نواز شریف همداراز ترهګر او سختدریځي د سیمې د هیوادونو ګډ دښمنان بللي او پر ضد یې د ګډو هڅو د پر مخ وړلو پر خبره ټینګار کړی دی په دې ډله پېښوره زموږ د خبریال رپورټ اورو
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د ایران او سعودي ترمنځ د کړکېچ د هواري غوښتنه کړې او هیله یې ښودلې چې ډېر ژر به د دواړو هیوادونو ترمنځ رامنځته شوې شخړه هواره شي نوموړی همداراز وایي ایران له سعودي سره د تعلقاتو ښه کولو ته لیوالتیا ښودلې او په نږدې راتلونکي به پاکستان او ایران د دې لړۍ د څارلو لپاره ځانګړي استازي وټاکي او په خبره یې چې له سعودي مقاماتو سره به په دې اړه خبرې وکړي او هغوی به هم د استازي ټاکلو ته وهڅوي دا څرګندونې صدر اعظم نواز شریف د سې شنبې په ورځ په تهران کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره تر لیدنې وروسته له رسنیو سره په خبرو کې ښاغلی شریف ویل چې پاکستان د ایران او سعودي ترمنځ په رامنځته شوې شخړې اندېښمن دی د دې شخړې هوارې سپېڅلې مشینو باله وی ویل چې سیمه دا مهال د ترهګرۍ او سختدریځۍ له ناورین سره مخ ده چې پر ضد یې باید شریکه جګړه وشي دا یو ډېر مقدس مشن دی او زما په خیال پاکستان ته پکار دی چې دواړو اسلامي هیوادونو ترمنځ د معاملاتو د حل کولو په لړ کې دا ډول رول ترسره کړي او مخلصې هلې ځلې وکړي چې موږ لګیا یو ترسره کوو یې سعودي عرب زموږ د موقف او کوشش تعریف کړی او همداراز تهران زموږ هڅې ستایلي دي نو ما په دواړو هیوادونو کې زموږ د غوښتنې په اړه مثبت ځواب موندلی دی دا یو داسې وخت دی چې موږ د یو ستر دښمن سره جګړه کوو چې هغه ترهګري او سخت دریځي ده او موږ به دې جګړه کې هله کامیابیږو چې موږ ټول یو موټی او متحد شو پاکستانی پوز مطبوعاتی دفتر د سه‌شنبې په ورځ ناوخته په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پوست لښکر جنرال لهی شریف د ایران له دفاع وزیر سره لیدلي او په دوه اړخیزو او د سیمې په امنیتي وضعیت ور سره خبرې کړې دي خبر پاڼه کاږي ښاغلي لهی شریف ترهګري یو نړیوال ګواښ بللی چې د سیمې د ناکرارۍ پوره وړتیا لري او د مخنیوي لپاره یې پر ګډو هڅو ټینګار کړی دی
د یادونه وردا چې د سعودي او ایران تعلقات تر هغه وروسته خراب شول چې ریاض یو شیا عالم باقر النمر اعدام کړ چې مظاهره چیانو یې پر ضد په تهران او مشهد کې د سعودي پر سفارت او قونسلګری برید وکړ او هغه یې وسیزل. د دې پیښې په نتیجه کې سعودي سملهواله له ایران سره سفارتي تعلقات پرې کړل او ورسره بحرین، سودان او کویت هم له تهران سره خپل ډیپلوماتیک تعلقات وځنډول.
د پېښور نه به زموږ د خبریال رپورټ اورېدو. په پېښور کې 12:00 شو د غرمې، اورېدونکو د شاهین بونیرینا لنډ خبرونه اورو.
د خیبر پختونخوا حکومت پخوانی وزیر او د اسمبلی غړي شوکت یوسفزی رسنیو ته ویلي چې په باچا خان پوهنتون د وسلوالو په برید کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. د پاکستان د فوج ویان جنرال عاصم باجوا په خپل ټویټر پاڼه ویلي امنیتي ځواکونه سیمې ته رسیدلي دي او تر اوسه یې 4 بریدګر وژلي دي. په جمرود کې په پرونی ځانمرګي برید کې د وژل شوو کسانو جنازې تیر ماښام په خپلو کلو کې وشو. د دې جسدونه خاورو ته وسپارل شو. وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي سعودي او ایران د دواړو هیوادونو ترمنځ د شخړې د هواري په لړ کې د پاکستان هڅې ستایلې دي او هیله څرګنده کړې چې ډېر ژر به د تهران او ریاض ترمنځ اړیکې بیا ښه شي. په پېښور کې د مدني ټولنو غړو د وړوکوالي د ودونو په اړه د اسلامي نظریاتي کونسل د مشر په وروستیو څرګندونو نیوکې کړې دي. سند او پنجاب صوبو کې د واده لپاره د عمر د حد ټاکلو قانوني مسودې منظور شوې دي، خو په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې سیاسي او مذهبي ګوندونه لا په دې قانون نه دي رضا شوي. اسلام آباد به د فروری په 6 نیټه افغانستان کې د سولې په اړه د 4 هیوادونو د سفیرانو ترمنځ د خبرو د دریم دور کوربه وي. ملګری ملتونو په یو راپور کې ویلي دي چې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې په عراق کې د ښځو او ماشومانو په ګډون خوښه 3500 کسان غلامان کړي دي او د امریکا حکومتي سرچینې وایي هغه درې امریکایي وګړي چې 13 ونه په بغداد کې لا درکشي وو په عراق کې د یوې ایران پلوه شیعه ډلې لخوا تختول شوي دي.
او سوریدونکو په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال سراج زهیر راته د پاکستاني ورسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی وای.
نن ایکسپریس ورسپان خپل ادارې کې لیکي د افغانستان مفاهمتي عمل د بحالې لپاره جوړ کړل شوی سلور ملکی رابطه کمیټې ټولو افغان طالبانو ډلو باندې زور راوړي چې هغه له افغانستان حکومت سره زر تر زره د امن مذاکراتو پیل وکړي. په دې موخه د افغانستان د خارجه چارو وزیر صلاح الدین ربانی ویلي دي چې افغانستان کې امن د خطه او په پاکستان کې د امن د بحالې اولین شرط دی. د ادارې په وینا چې افغان خارجه وزیر خبره تر صحه سم ده، خو حقیقت دا دی چې افغانستان حکومت هم په خپل د ترهاګرۍ د خاتمې لپاره وړاندې راتلل پکار دي او دا هم چې پاکستان به شکا تل په افغانستان کې د امن لپاره کوششونه کړي دي، ځکه چې پاکستان ته معلومه ده چې د دوی امن له افغانستان سره تړلې دي. دریا اخري کې وایي اوس ښکاری داسې چې د سلور ملکی کمیټې یو خاړخته روانه ده. بل پلو د پیښور نه خبرېدونکو اجر سپڼ خپل ادارې کې وایي چې خصي حد هر انسان بنیادی حق دی، خو په پاکستان کې وکدل شي نو معاملې بل رنګ ده. دلته په ګډ ګډ کې جالي ډاکټران لګیا دي او د انساني ژوند سره لوبي کوي، خو چار دي د خیبر تون خواخوی چې انتظامی یې په پبو او زاخیلو کې د یوې چاپی دوران د اتای ډاکټرانو وکلینیکونه وتړل. ادارې وړاندې لیکي که څه هم د خیبر پښتونخوا د حکومت د یو ښه ګام دی، خو ضرورت د دې خبرې دی چې دا عمل ټول خیبر پښتونخوا ته ورسول شي. ادارې اخیری کې لیکي خبر دا وی چې د صحت محکمه خپل کارمندانو ته سوچ جالي کلینیکونه کوي، ورته وایي چې خپل ځندې بند کړي او د دې لپاره دوی ته یو نیټه ورکړي او بیا د دغه ټاکل شوی نیټه روستو په غټه پیمانه اپریشن شروع کړي او دا اپریشن نه یوازې د دوی پر ضد بلکې د جالي دوايانو خرڅونکو پر ضد هم وی چې دا شند دي اولس دا مسلې په ترجیحي بنیادونو باندې هواري شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اردنکو امریکای فورن افیرز مجلې د سعودي عرب او ایران ترمنځ پر راپورته شوی نوی کړکیچ کې د پاکستان د رول د څرنګوالي او هم امریکا خبرېدونکو نیویورک ټایمز او سپانه بیا د افغانستان د پارلماني انتخاباتو پر سر د هغه واد ملي والی په حکومت کې د اختلافاتو پر موضوع لیکنې خبرې کړې دي چې مهم ټکی تاسو ته ورو. د فورن افیرز مجلې لیکنه وايي په دې وروستیو کې د سعودي عرب خارجه وزیر عادل الجبیر او د همغه هیواد د باچا زوی محمد بن سلمان پاکستان ته جلا جلا سفرونه وکړل ترڅو د سیمایزو امنیتي خطرونو د مخنیوي په لړ کې د پاکستان د مشرتابه ملاتړ ترلاسه کړي. د لیکنې تر مخه سعودي چارواکي غواړي چې له ایران سره په شخړه کې پاکستان د دوی په طرف ودرېږي. د سعودي حکمرانان داسې انګیري چې د پاکستان چې د نړۍ دویم لوی مسلمان اکثریتي او د ایټومي وسلو لرونکي یوازینی اسلامي هیواد دی، ملاتړ به د دوی لپاره د خورا زیات اهمیت وړ وي. سعودي چارواکي همداراز له پاکستان غواړي چې د ترهګرۍ ضد د څلور دېرش اسلامي هیوادونو په جوړ کړي ائتلاف کې ورسره پاکستان په ښکاره ودرېږي. خو لیکنه وایي ریاض به د اوس لپاره پر دې خوشحاله شي چې د اسلام آباد له لوري د سعودي عرب د ملاتړ په هدف مضبوط سفارتي بیانونه مخته شي. لیکنه کاږي سعودي چارواکو چې په دې وروستیو کې پاکستان ته سفرونه درلودل، له اسلام آباد بیلابیل پیغامونه ترلاسه کړل. د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف وویل چې د سعودي عرب امنیت ته متوجه هر رقم خطر ته به سخت ځواب ووایي. خو د پاکستان وزیر اعظم بیا په خپل بیان کې وویل چې حکومت به هڅه وکړي د سعودي او ایران ترمنځ پیدا شوي نوي کړکیچ ته د خبرو اترو له لارې یو حل پیدا کړل شي. لیکن وایي د دې معنی دا شوه چې د پاکستان سیاسي حکومت غواړي د سعودي او ایران په شخړه کې بې پرې واوسیږي. بلخوا د نیویورک ټایمز ورځپاڼه ولیکنه وایي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ګل پر ورځ له یوې مودې راهیسې د ځنډول شویو پارلماني او د ولایتي او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو کولو اعلان وکړ. خو په کابل کې د ملي وحدت حکومت بیا د دغو ټاکنو لپاره پر وړاندې کړل شوي پلان نیوکې کړي دي او هغه غیر قانوني بدلی دی. د افغانستان د حکومت د اجرایه مشر عبدالله عبدالله ویاند جاوید فیصل ویلي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خپل مشروعیت له لاسه ورکړی او دا ځکه چې همدا اداره وه چې د خپل کمزوري مدیریت له وجې د هیواد تیر عام انتخابات په شفافه توګه ونه کړل شول. نوموړي له انتخاباتو د مخه په دغه اداره کې د یو لړ اصلاحاتو کولو پر خبره ټینګار کړی دی. لیکنه زیاتوي د افغانستان د ملي یووالي حکومت چې د هغه هیواد د 2014 کال د لانجمنو ټاکنو په نتیجه کې د امریکا په منځګړیتوب جوړ شو، لا هم د خپلو سیاسي اهدافو د ترلاسه کولو په کار کې پاتې راغلی دی.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2013 پنځل زرا درې سوه شپېته پنځل زرا اووه سوه شپېته او د انټرنیټ لارې په مشال ریډیو .com باندې صفحه اوریدلی شئ.
اوریدونکو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د کابل پر وروستۍ څلور اړخیزه غونډه کې د سولې د خبرو لپاره د لارې د یوې نقشې پر ټولو اصولو موافقه شوې ده. خو افغان چارواکي د دغه اصولو د جزئیاتو او څرنګوالي په اړه بیا څه نه وایي. ټاکل شوی چې د سولې د دریم پړاو خبرو لپاره غونډه د راتلونکي فبروري میاشت په لومړۍ اونۍ کې په اسلام آباد کې جوړه شي. رضوان مراد تفصیل راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایند خیرالله آزاد وایي د کابل په څلور اړخیزه غونډه کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د چوکاټ پر اصولو موافقه وشوه. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل پریکړه وشوه چې د دغه اصول له مخې موږ کولی شو د افغانستان د سولې خبرې پیل کړو او د همدې اصولو په مراتبولو سره د دې پروسې بریالیتوب ته هیله من یو. خو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایند ویل اوس له وخت نه مخکې ده چې د دغه اصولو جزئیات په ډاګه شي. خیرالله آزاد زیاته کړه چې د سولې پروسه وخت نیسي او نشي کېدای چې په خبرو اترو کې مطرح شوې مسئلې اعلان شي، ځکه د دغه شان غونډو پایلې معمولا په بدلېدو وي. د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د لارې د یوې نقشې برابرول د افغان حکومت لپاره د هغو ګامونو مشخص کول دي چې له مخې به د سولې خبرې پر مخ وړل کېږي. د کابل په غونډه کې د افغانستان له لورې د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د پاکستان په استازیتوب د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال اعزاز احمد چودري، په کابل کې د امریکا سفیر مایکل مکنلی او د چین لخوا د افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړي استازي دینګ ژیون ګډون کړی و. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایان خیرالله آزاد وی بل څلور اړخیزه غونډه به په دوه اونیو کې په اسلام آباد کې جوړه شي او په هغه کې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو تکلار ټاکل کیږي. نوموړي ویل افغان حکومت به د لارې د یوې نقشې پر اساس له طالبانو سره د سولې خبرې پر مخ وړي.
کله چې له طالبانو سره د سولې خبرې پیلېږي نو موږ به دا پروسه په خالي فضا او پرته له کوم پروګرام نه ترسره کوو. موږ به داسې پروګرام ولرو چې د ټولو خواوو ملاتړ ورسره وي او د هغې له مخې به د سولې د خبرو د څلور اړخونو په ملاتړ سره دا پروسه پر مخ ځي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي کله چې له طالبانو سره د سولې رسمي خبرې اترې پیلېږي نو هغه مهال به په دې پروسه کې د ښځو استازو او د ټولنې نورو قشرونو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چگین دشت گردی مکمل ختم
افغانان سوال کاری بیشک چپا
زینم دیر سخت راگانی تیرا یا هر چطه یک
دوست مکنن مسلسل تعلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو کمانډان ویلي له یو کال راهیسې چې افغان ځواکونو په افغانستان کې د جګړې د پرمخ وړلو مسؤلیت اخیستی دی، د دوی کار زید او نقیزې پایلې لري. د دغه جنرال په خبره، کله چې افغان ځواکونه پلان شوي عملیات پرمخ وړي ښه پرمختګونه لري، خو له پیښو سره د مقابلې پر مهال هغه رنګ چې لازمه ده اقدام نشي کولی. د وایي دغه ستونزو ته باید په 2018 کال کې جدي پاملرنه وشي. فریبا ظاهر جزئیات لري.
په افغانستان کې د امریکایي قواوو یو ویان بریډ جنرال ویلسن شافنر ویلي چې د افغان ځواکونو د تجهیز او روزنې په برخه کې د میلیونونو ډالرو په لګولو سره لا هم په ځینو برخو کې دغه ځواکونه ستونزې لري. جنرال شافنر چې له افغانستان څخه د یو ویډیوي کانفرنس له لارې په واشنگټن کې له خبریالانو سره خبرې کولې، وویل د دوی د ارزونې له مخې په 2015 کال کې د افغان ځواکونو فعالیت زد او نقیزې پایلې لري. دوی وایي افغان ځواکونه په پلان شوي عملیاتو کې بریالي دي، خو په ځینو برخو لکه د یوې پیښو په دفع کولو کې تشې یا خالیګاوي هم لري. دغه امریکایي جنرال زیاتوي چې په داسې حالاتو کې دغه ځواکونه د منظم کېدو او د وضعیت کنټرولولو لپاره ډیر وخت تیروي، چې د په خبره ده د هغوی یوه کمزوري شي او باید په 2018 کال کې پاملرنه ورته وسي. په همدې حال کې جنرال شافنر د افغانستان کومندو ځواکونو وړتیا وستایلې دي او هغه دوی پېښې یاد کړې چې له کومې خالیګا یا تشې پرته یې ترسره کړې. یو له دغو لاسته راوړنو له طالبانو څخه د کندوز ښار بیرته نیول یاد شوی دی. دغه امریکایي مقام وایي د افغانستان له 404 ولسوالیو څخه 9 یې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي او په 19 نورو کې طالبان نفوذ لري. د دغه راز په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت په اړه هم خبرداري ورکړ. شافنر د افغانستان د ځینو پوځي واحدونو په مشرتابه کې د فساد شتون ته هم اشاره کړې ده او وایي په ټولیز ډول د دغه هېواد د پوځ او ملي پولیسو د لیکو پوره کولو لپاره باید 25,000 نور کسان وګمارل شي. دوی وایي ډیری سرتیري د تېښتې هڅه کوي او یا نه غواړي نومې راجستر سي، ځکه ځینې یې حتی خپلې تنخواوې نسي ترلاسه کولی. د دغه امریکایي جنرال په خبره، د دې لپاره چې سرتیري پر خپلو دندو پاتې سي، مشران باید هغوی ته پر خپل وخت ماشونه ورکړي، ښه ډوډۍ او پر وخت رخصتۍ په ګډون نورې اسانتیاوې ورته برابرې کړي. دوی وایي د افغانستان د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا چارې هم پیل شوي دي او لومړنۍ جنگي الوتکې او هلیکوپټري ورته رسیدلې دي. د افغانستان امنیتي ځواکونو په 2015 میلادي کال کې په خپل واد کې د جګړو د رهبرۍ مسولیت واخیست، خو لا هم زرګونه لویدي ځواکونه د روزنې، تجهیز او پوځي سلام مشورو په برخه کې له دوی سره مرسته کوي.
د سولې پر لور
یو ناڅه بدرزو شو په بس دغه مړی مراد وسته مالته دومره پراته دي.
هر طرح کرے بدرنگ زکه ده چې دا غمینه نشوند سره نسته ده.
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتابو ته تکینی ټول تخپل فلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سیشنبه پر ورځ په خوست کې قومي مشرانو او ځایي اوسیدونکو په وغونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو منسوبین لدې کابل واستایل چې په لګو او محدود امکاناتو د خلکو سولېز ژوند او د هیواد پولې ساتلې دي. د غونډې ویناوالو افغان سرتیرو ته ډاډ ورکړل چې ولسونه د دوی ملګری دي او د تیر په څیر بل دوی سره یو ځای د خپل هیواد پولې او امن وساتي. نجیب الله لوخیل تفصیل راکوي.
د خوست قومي مشرانو او اوسیدونکو په یوه غونډه کې افغان امنیتي ځواکونه له دې کبله وستایل چې په لږو امکاناتو یې د نظام او د خلکو د سوله ییز ژوندانه څخه ساتنه کړې او په دې جګړهیزو حالاتو کې د ولس ملاتړ خپل کړی دی. د خوست یو تن قومي مشر حاجي رسول محمد خان تړي افغان ځواکونه په دې وستایل چې په لږو او نشتو امکاناتو خپلې دندې په ښه ډول سرته رسوي.
د خوست ولسونه د هغې په نمایندګۍ په وسلوالو قوتونو باندې نه یوازې نن د تاریخ په اوږدو کې پې ویاړو، په خاص ډول په اوسني شرایطو کې چې ډېرو په نیمګړیو امکاناتو باندې تاسو د خپل ولس د خپل سرحدونو نه دفاع کړې ده او دفاع کوئ او قربانۍ هم ورکړې دي. دا ولس ستاسو دی، تاسو د دې ولس یئ.
د مجاهدینو د شورا مشر مولوي سردار زدران بیا په خپلو خبرو کې د امنیتي ځواکونو روحیه وستایله او په هلمند کې د یو سرتېري د ژوندانه وروستۍ خبرې چې خپلو ملګرو ته یې کولې وړاندې کړې. ده وویل دې سرتېري خپلو ملګرو ته د ژوند وروستۍ پیغام دا ورکړ چې خپل سنګر پرې نږدي.
په دومره لږ امکاناتو سره هیڅ ملک د خپل خاورې او د خپل ملت نه داسې دفاع نه ده کړې. ما ته یو ملګری کیسه کوله چې په هلمند کې موږ محاصره شو، مرمۍ ټوله راته خلاصه شوې. یو ملګری مو زخمي دی، د ژوند اخیری سلګۍ دی، ولې بیا هم ملګری ته دا ناری وایي چې د مرمۍ سره احتیاط وکړي او د خپل مورچې نه او د خپل ولس نه دفاع وکړي.
ولایتي شورا رئیس عبدالولی واحدزی هم په دې غونډه کې خبرې وکړې او ویل
دښمن دې په دې پوه شي چې زمونږ د ملي امنیتي ځواکونو په ملا تړلی کمربند دوی ته دا پیغام ورکوي، هیڅکله به د دوی دا ارزو نه پوره کیږي چې دا نظام ټوټه ټوټه او دا ملک بیا په فرقو او بیا په ډلو ټپلو سره وویشي.
د امنیتي ادارو د چارواکو په استازیتوب خوست امنیه قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت هم په خپلو خبرو کې د خلکو له اعتماد او باور مننه وکړه او تر څنګ یې له خلکو په کلکه وغوښتل چې د خپلو امنیتي ځواکونو سره د تل په شان خپله همکاري روانه وساتي.
د خوست مېړنی ولس لکه څره کامې چې تاریخ په اوږدو کې د خپلې خاورې ساتنه کړې ده، د خپلو ملي امنیتي ځواکونو په څنګ کې ولاړ وو، بیا هم دوی زموږ په څنګ کې ودرېږي. موږ په تنهایی هیڅ شی نشو کولای تر څو زموږ په څنګ کې دغه مېړنی ولس نه وي.
یاد دي وي د خوست په ګډون د افغانستان په ډېری ولایتونو کې داسې مهال د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ غونډې او پروګرامونه ډېر شوي چې افغانستان په وروستیو میاشتو کې د وسلوالو مخالفینو چې په لیکو کې د بهرنیو جنګیالیو د شتون خبره هم کیږي د جګړو او بریدونو د ډېروالي شاهد و.
امن، مینه او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی، یو لیست خاورې لپاره دی، سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشرف په بدل چې دا زموږ خاورې سي حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا جته جهاد خدای خدمتګارو نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرتو، نن به تا دې او ټاک چرتو.
انت بادشاہ خان مال یو کا پیرا کو تدی لیکل کوم ما کو سبق نه دی ویلې او پختوم را ته بیان څه په خوارې ځای کولې.
د هر څه د مشالېډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
د مشال ریډیو دوردونکو بلوچ سیاستوالانو د بلوچستان پخوانی وزیر اعلی نواب اکبر خان بوکټی د وژنې په قضیه یا کیس کې د پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف بری کېدو پر عدالتي پریکړې انتقاد کړی دی. بلوچ سیاستوالانو مشال ریډیو ته وویل په دې مقدمه کې باید مشرف ته سزا ورکړل شوی وای. د بوکټی زوی جمیل بوکټی وای پر دې سربیره چې د انصاف تمه نه لري لوړو عدالتونو ته ځکه ځي چې نړۍ ته وښیي چې په پاکستان کې عدلیه آزاد نه ده. خو د پرویز مشرف ویان د خبره ردوی او وای په مشرف جوړې شوې مقدمې سیاسي دي او دا چې د هغه هیواد عدالتونه پر انصاف ولاړې پریکړې کوي. پامیر ساحل معلومات راکوي.
د بلوچستان پخوانی وزیر اعلی نواب اکبر خان بوکټی زوی جمیل بوکټی وای د کوټي عدالت تر فیصلې وروسته وست خپل پلار وژنې په اړه اعلی عدالتونو ته ځي. نوموړی مشال راډیو ته ویل د دوشنبه پر ورځ د اکبر بوکټی وژنې په قضیه کې د ترهګرۍ مخنیوي عدالت لخوا د پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف بری کول هغه سوال چې د یتم لرله. جمیل بوکټی وای وسلوړو عدالتونو ته ځکه ځي چې نړۍ ته وخی چې په پاکستان کې عدلیه او نور اداري ازادي نه دي.
یک آدمی جس کو میں نے نامزد کیا ہے وہ آج تک
عدالت میں ایک منٹ کے لیے نہیں آیا.
هغه کس یعنی پرویز مشرف چې زما ور باندې د قتل داوا ده د یو منټ لپاره هم عدالت ته نه دی حاضر شوی. د اکبر بوختی د وجنې هیڅ پلټنې پیل نشوې. صوبایي حکومت یا وفاقي حکومت باید پلټنې کړي وي خو هغوی هیڅ ونه کړل. یوازې ویناوی یې کولې چې د اکبر بوختی قاتل به عدالت ته وړاندې کوي. ما پخوا هم ویلي وو چې بلوس ولس دی په پاکستان کې له هیچ چا د خیر تمه نه کوي، نو نه به په های کورټ کې را سره انصاف وشي نه په سپریم کورټ کې. خو نړۍ ته ښودل غواړم چې دلته نه جمهوریت شته، نه عدلیه آزاده ده او نه هم رسنۍ.
جمهوریت ہے نہ جوڈیشری آزاد ہے نہ پریس آزاد ہے.
خود پخوانی جنرال پرویز مشرف ویاند آسیا اسحاق وایي د مشرف پر ضد ټولې مقدمه سیاسي دي او دا ردوي چې ګواکې په پاکستان کې عدالتونه آزاد نه دي.
پرویز مشرف کے خلاف اکبر بختی کے قتل سمیت جتنے بھی مقدمات بنائے گئے ہیں وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں.
لومړی خبر ادا ده چې د اکبر بختی وژنې په ګډون د پرویز مشرف پر ضد ټولې مقدمه سیاسي دي. دویم دا مقدمه د غچ یا انتقام له ذهنیت سره جوړې کړل شوې دي، او بل دا مقدمه په سیاسي میدان کې د یېرې له کبله جوړې شوې دي، ځکه چې دا ټولې مقدمه هغه وخت پیل شوې چې مشرف په 2013 کال کې پاکستان ته دستنېدو او په سیاست کې د برخې اخیستو اعلان وکړ. هغه وخت مشرف ویلي وو د پاکستان پر عدالتي نظام باور لري، هیڅ غلط کار یې نه دی کړی، نو ځکه به د ټولو پر دروغ ولاړو مقدمو مقابله کوي. هغه باوري وو چې له دې مقدمو به په عزت بری کیږي.
نواب اکبر خان بوکټی په 2006 زیږیز کال کې د پاکستان پوځ په عملیاتو کې وژل شوی و. د اکبر بوکټی مشر زوی جمیل بوکټی وایي کله چې د ده پلار ووژل شو نو د زیات فشار له کبله د ده د پلار جمهوري وطن پارټۍ ډلې کسان هم ورسره ونه درېدل، او د اختر منګل له بلوچستان نېشنل پارټۍ پرته هیڅ چا د احتجاج په توګه له اسمبلیو استعفا ورنکړه. د تور پورې کړ چې د بلوچستان پخوانی وزیر اعلی ډاکټر مالک بلوچ تر واکمنېدو وروسته هم د وژنې هیڅ پلټنې ونه کړې. خو ډاکټر مالک بلوچ مشال راډیو ته وویل د ځکه دا کار ونه کړ چې قضیه په عدالت کې وه.
قضیه په عدالت کې وه، هر څه په عدالت کې روان ول. ماته دا وویل شول چې د وزیر اعلی په توګه د زه پرویز مشرف ته عدالت ته له حاضرېدو استثنا یا برات ورکم. ما وویل زه ورته برات یا خلاصې نه ورکوم، باید هغه عدالت ته حاضر شي. اوس خو عدالت فیصله وکړه، موږ ټول یې باید درناوی وکړو او وی منو. خو زما شخصي نظر دا دی چې له نواب صاحب سره او بلوچستان سره چې مشرف ظلم کړی هغه سزا باید ورته ورکړل شي.
د دوشنبه د ورځې عدالتي فیصلې په اړه د بلوچستان نېشنل پارټۍ مینګل ډلې مشر اخترجان مینګل وایي مسأله دا ده چې وژل شوی کس بلوچ دی چې غږ یې نه اوریدل کیږي.
وژل شوی کس بلوچ دی چې تر ننه فریاد یا نه دی اوریدل شوی. پر چا چې د قتل داوا ده هغه نه یوازې پوځي دی بلکې پوځي جرنیل دی. په دې هیواد کې دا دواړه طبقې برابرې یا مساوي نه دي چې ته به دا ووایې چې بلوچ ته به انصاف
ورکړي. اختر منګل زیاته کړه پخوا یې هم د نواب اکبر خان بوکټي وژنې په اړه غږ پورته کړی او اوس هم د هغه له زوی سره ولاړ دی. خو وایي دوی زیاته هیله نه لري چې د بوکټي کورنۍ ته به انصاف ورکړل شي، ځکه چې په پاکستان کې عدلیه هومره آزاده نه ده چې په کار وه.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اوریدلی شئ.
په داسې حال کې چې د پاکستان د سند او پنجاب صوبو اسمبلیو د واده لپاره د هلک او نجلۍ د عمر د حد ټاکلو لپاره قانوني مسودې منظوري کړې دي، د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د سیاسي او مذهبي ګوندونو غړي لا هم په دغه اړه د یو قرارداد پر راوړلو نه دي سلا شوي. دا په داسې حال کې هم ده چې د پاکستان اسلامي نظریتي کونسل په دې وروستیو کې ویلي دي چې د کم عمرۍ واده باید د اسلام د شرعي اصولو خلاف عمل ونه بدل شي. خو تېره ورځ په پېښور کې مدني فعالانو د اسلامي نظریتي کونسل پر دغه بیان نیوکه وکړه. تفصیل هم له پیښور د غلام غوث پر رپورټ کې.
د قانوني چارو لپاره د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی معاون خصوصي عارف یوسف مشال ریډیو ته وویل چې په وړوکوالي کې د ودونو د مخنیولو لپاره د سزاګانو سختولو او د واده کم نه کم عمر 13 کاله ټاکلو په لړ کې د پښتونخوا د اسمبلی ټول ګوندونه یو نظر نه لري.
کیونکہ دا یو جنے شناختی کارڈ جوڑی گی 18 سال کی پکار دے چدا جنے کمی ہوا تے ایک دے دام 18 کال چھی سان چھ زمگا اسمبلی کے سیاسی پارٹیاں نے دی مو غور چھ دے ایج باندے متفق چھی
ہم پدی لڑکی 13 ورس پ پیخور پریس کلب کی دا پختونخوا سیول سوسائٹیز نیٹ ورک پنوم دا مدنی ٹولنو دا سور اعلان دی پا یو خبری کانفرنس کی د یاد ټولنې مشر قمر نشیم مشال ریډیو ته وویل چې په کم عمرۍ کې د ودونو د مخې نیولو په لړ کې نوې ستونزه اسلامي نظریاتي کونسل راپورته کړې ده او د یاد ادارې مشر د واده لپاره د عمر یو حد ټاکل او د دې لپاره قانون سازي کول غیر اسلامي ګرځولې دي.
په خرطوم کې او په قاهره کې چې کوم د اسلامي ممالکو کانفرنس شوی په دواړو کې ډیکلریشن پاس کړل چې په مسلمان ممالک چې کوم دین هغه په خپل خپل ملکونو کې د کم عمرې د واده د ختمې حواله سره کوم څه ځینې اقدامات کوي. نو د شیرانی صاحب دا وینا چې د بچپن یا د کم عمرې چې کوم ودرې د اسلام سره موافقت کړي او د دې خلاف خبره کول ګناه ده. نو دا موږ د پاره چې کوم دی بایسه تعجب ده.
د ماشومانو د حقونو لپاره په قبایلی سیمو کې د کارکونکو یوې مدني ټولنې مشر زرعلي خان اپریدی وایي په کم عمرۍ کې د ودونو د مخې نیولو لپاره هغوی په قبایلی سیمو کې هم خپلې هلې ځلې توندې کړې دي.
پټا کې موږ یو کمپاین شروع کړی دی. نو موږ پوسټ کارډ سائن کوو د خلکو نه او هغه بیا موږ نواز شریف ته او قومي اسمبلی ته لیږو چې دا ماشومان عمر د 14 کالو پورې شي واده لپاره.
په سین صوبه کې د واده لپاره د هلک او جینۍ کم نه کم عمر 18 کاله ټاکل شوی دی او په پنجاب کې د هلک عمر کم نه کم 18 او د جینۍ 14 مقرر کړی شوی دی او په دې باندې د عمل نه کولو په لړ کې په سین او پنجاب کې سزاګانې سختې کړی شوی دی. خو د پښتونخوا صوبې لپاره د پښتونخوا د اسمبلی نه د داسې یو قانون منظورولو په لړ کې د قانوني چارو لپاره خصوصي معاون عارف یوسف وای
موږ جی آئی تم اور مولانا فضل الرحمان کا میو گروپ دے اغتم اور نور سونے اسلامک پارٹی دے اغتم موږ ریکویسٹ کړو چې موږ سره یو ټیبل باندې کینې کې بیا بات کې سو کې احتجاج کې بیا مسئلے مسائل جوړي نو ما چاپس کې کین او دې باندې خبرو کو بیا د بل پاس کوجه
د یادونه وړ چې د واده لپاره کم نه کم عمر د 13 کاله ټاکلو لپاره د عوامي نېشنل ګوند او پاکستان پیپلز ګوند د تیر صوبایي حکومت په دور کې هم د قانوني مسودې منظورولو هڅه شوی و خو هغه وخت هم د پښتونخوا ټول سیاسي او مذهبي ګوندونه په دغه قانون منظورولو نه و سلا شوی. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
اردن کولا غرسته چې مشال رادیو په جنوبی وزیرستان کې شوی یو بمی چودنه کې د نازمینی په نوم دی وی ماشومل جلای په د پخې ځای کې دوه خبر ورکړ. د دغه ایجنسی پولیټیکل ایجنټ پرون دغه د درملنې لپاره د اسماعیل خان یو شخصي روغتون ته ولاړو د دغه ماشومل کورونا سره د مالی مرستو اعلان وکړ. لسیمې د مشال رادیو خبريال سیلاب مسعود رپورټ راکوي.
د مشال ریډیو په خبرتیا د سولی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفرول اسلام تیر ماښام د ډېر اسماعیل خان په یو ځانګړي هسپتال کښې د سولی وزیرستان بار وان اوسېدونکي نهه کلنې نظمینې چې کومې څو ورځې مخکې خپله یوه پښه په مځکه کښې خوندي بم په چاودنه کښې بایللې وه پښتنې ته ورغی او 50,000 نغدې کلدارو ورکولو نه علاوه یې د نظمینې د علاج د ټولې خرچې ورکولو اعلان وکړلی. په دغه مو کې پولیټیکل ایجنټ مشال ریډیو ته په دا رنګ وغږېده.
د مشال ریډیو زه شکریا ادا کوم چې هغې موږ ته د دې اطلاع راکړه چې داسې واقعیا شوې ده او یوه ماشومه جینۍ ده هغې خپله یوه خوا بایللې ده په دمکې کې. زه د ده چې کوم فیملی کسان دي هغې سره افسوس اظهار کوم او زه دلته دا اعلان کوم چې دې په علاج باندې څومره پیسې لګي هغه په دې هسپتال کې وي او که دې نه علاوه پېښور یا اسلام آباد په هسپتالونو کې دې خپې جوړولو دپاره څومره پیسې لګي نو هغه به انشاءالله ټول پولیټیکل ایډمنسټریشن برداشت کوي. اوس په دې ټایم باندې د علاج روان ده. زه د فلحال 50,000 روپۍ ډاکټرانو سره جمع کوم.
د نظمینه پلار وویل
زما نوم عزت خان. د پولیټیکل ډېره شکریا ادا کوم چې هغه میش ته روغی او دغه لیر لکه یمو بیخي خوش شوي هنه. یعنې زه د ده ډېره شکریا ادا کوم.
وړوکې نظمینه د پولیټیکل ایجنټ ملاتړ په دا رنګ وستایه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مهرباني. پولیټیکل روغلی دی چې زمو پښتنه وکړه او علاج یې ورته مفت کا
دادے ہاں یادوی چپ دغے موکے دے مرشال ریڈیو پر نشاندہی پولیٹیکل ایجنٹ دے سلی وزیرستان لدا میدان سی میں وہ سے دون کی محمد علی شاہ منخیل چکم دماغی توازن بائلالا دائے کورتا ہاں وارا غائے او دا غوارو بچونتا یہ لزرا نخت کلدار ورکولو سرا دے محمد علی ہاں دے مفت علاج اعلان وکڑ لیو سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا دا باختر ستوری
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنډي مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو
د باختر ستوري هرونه د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه پورتو لمشال رادیو واوي
د باختر